را روان یو سات کې به د افغانستان په اړه بیلا بیل رپورټونه درته وړاندې کو. ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان او نړۍ خبرونه له نجیبې زمان نورو.
سلام، په موقع د دې ساعت مهمو خبرونو ته په سر کې د خبرونو سرچکه د روسیې د امنیت شورا منشوي د افغانستان بیا رغونه باید په خپل د افغانانو لخوا او د ملګرو ملتونو په مرسته وسی. پاکستانی چارواکي غواړي چې له افغانستان سره د سوداګرۍ کچه تر 5 میلیارد ډالر پورې لوړ کړي. او په بهرنیو خبرونو کې بواوري چې یو ولسکلن افغان ځوان پرون په جرمني کې د یو بل افغان لخوا په چاړه ووهل او وژل شو. د خبرونو تفصیل. د روسیې د امنیت شورا منشوي د افغانستان بیا رغونه باید په خپل د افغانانو لخوا او د ملګرو ملتونو په همکاري ترسره سي. نیکولای پاتروشیف پرون په مسکو کې د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې په دې اړه توضیحات ورکړل. دوی ویل د دې غونډې ګډونوالو د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کړي او دوی د افغانستان د سولې زی بیا رغونې غوښتونکي دي. د پاتروشیف په وینا ټول په دې نظر و چې د افغانستان بیا رغونه باید په خپل د افغانانو لخوا وي، البته د ملګرو ملتونو په همکاری سره. د زیات کړه چې دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان اقتصاد پیاوړی شي. د روسیې د امنیت شورا منشي ویل چې په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ځای پر ځای کولو هدف تر سره نسو او په دې هیواد کې د مخدره موادو تولید 40 برابر زیات شو. د روسیې دغه امنیتي چارواکي په وینا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې سخت دریځ شه ډاډه عمل کوي. د پاکستان د سوداګری وزیر نن په کابل کې د پاکستانی محصولاتو نندارتون افتتاح کوي. د پاکستان د سوداګری وزیر خرم دستگیر خان پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل چې هیواد یې غواړي له افغانستان او منځنۍ آسیا له هیوادونو سره سوداګری روابط پیاوړي کړي. د کابل ته د خپل سفر په اړه ویل
دوی لیدلوری روشانه دی او هغه دا چې د افغانستان او پاکستان له خلکو په مجموع کې د سیمې له خلکو سره مرسته وسی، څو له سوداګرۍ څخه د ثبات او دایمي سولې او کارموندنې لپاره استفاده وسی.
د پاکستانی محصولات په نندارتون کې چې په کابل کې په 3 ورځې دوام وکړي، شاوخوا 40 پاکستانی شرکتونه برخه اخلي. د پاکستان د سوداګرۍ چارواکي هیواد یې غواړي چې له افغانستان سره د سوداګرۍ کچه تر 15 میلیارد ډالر پورې لوړه کړي. یو ځانمرګي بریدګر د مزار شریف له کارتې شفاخانه سره د بلخ د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د سیشنبې په ماپښین ونیول سو. د بلخ ولایت دغه د دفتر په اعلامیه کې راغلي چې نیول سوی کس اختر محمد نومیږي او اصلي د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. په اعلامیه کې راغلي چې دا کس شل کلن دی، خپل جرم یې منلی دی او ویلي دی چې دغه زده کړې له افغانستانه د باندې کړي دي. ویل کېږي دغه کس د حقاني شبکې له غړو څخه یو دی چې پر افغان امنیتي ځواکونه او دولتي چارواکو د حملې په مقصد بلخ ولایت ته لیږل شوی دی. او اوس هم له ازادي راډیو څخه د دې ساعت مهم بهرني خبر ناوړي. یو ولسکلن افغان ځوان پرون د جرمني په هامبورګ ښار کې په وښوانځي کې په چاړه وهل او وژل شوی دی. د پولیسو په وینا حمله کوونکي هم یو افغان ځوان دی چې د مقتول هم زولی دی. پولیس وایي د معلوماتو له مخې دغه کس د ورځې په نیمایي کې صنف ته ورننوتی او فوراً پر قرباني شوی کس حمله وکړه. هغه ولسکلن ځوان سخت پیکر چې وروسته د پیښ په ځای کې ساور کړه. په جرم تورن کس په صنف کې ونیول سو او هیڅ ډول مقاومت یې نه دی کړی. تر اوسه د دې پیښې دلیل نه دی څرګند شوی. د هامبورګ شاروال اولاف شولتس دی وی اعلامیه له لارې ویلي چې د عمل له تشدده او وحشته ډک دی چې ټول ته ضربه ورکړې ده. ایران وایي دغه هیواد او د نړۍ شپږ قدرتونه به د تهران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې لپاره د اپریل په 1 بیا مذاکرات پیل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په مادرید کې پرون ویل چې د ایران او د فرانسې، جرمني، برېټانیې، چین، روسیه او امریکا د استازو په ګډون به د اروپایي اتحادیې چارواکي د آخري موافقې د مسودې لیکل پیل کړي. ظریف نه دی ویلي چې دا خبرې به په کوم هیواد کې کیږي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونو په سویس کې د اپریل په دوهمه یوه موقتی موافقه وکړه چې دا به د ایران اټومي پروګرام محدود کړي او په بدل کې به پر دې هیواد لګول سوي اقتصادي بندیزونه لیرې سي. ټکل سوي اخري موافقه به د جون په دیرشمه وسي. زریفای دی فکر کوي چې په مذاکراتو کې ګډونوال موافقې ته نږدې دي، خو زیاتوي چې امریکا او اروپا کې یو شمېر نور هیوادونه باید پر ایران د لګول سوي بندیزونو د استقبال په اړه خپل دریځ بدل کړي. په عرب ټاپوازمه کې د القاعده شبکې یمن میشته څنګه وایي نظریه کی مشریه روانه اونی ده بی پیلوت الوتکی با پبرید کی وجه سویدی ده القیده شبکی یمن میشتی چانگی یا اقاب پی ویلامی که ویل سوی چه ابراهیم الربائش لیوش میرنورو سخداری دوسر یوزای ده اپریل پا دیالسم و وجه سو دستشکار چه دوی پا جنوب ختیز یمن کی ده بی پیلوت الوتکی پبرید کی وجه سیو شپر و کسانو تا اشاره کرده امریکای وزن هوادی چه پا یمن کی ده بی پیلوت الوتکو بریدو نکوی یمن اوس محل پا سخت کورانی جگره کش کل دی عقب د ځکونیولو په مقصد په ځنګړې توګه د حکومت د ځواکونو او شیعه حوثیانو ترمنځ له جګړو ګټه پورته کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون په یمن کې پر ایران پلوه حوثیانو د وسلو بندیز لګولې دي. د یمن ډېره برخه د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون د وسلو د بندیز په اړه 14 موافقې رایې ورکړې. روسیه په رایو کې برخه وانخیسته او ویل چې د پریکړې لپاره د دې هیواد ځینې پیشنهادونه چې مسوده د خلیجي عربو هیوادونو د شورا د غړي اردن لخوا تیار سوی و نه و شامل سوی. سعودي عربستان په یمن کې تیره میاشت د حوثي یاغیانو پر وړاندې چې ایران یې ملاتړ کوي د څلورو خلیج عربي هیوادونو د ایتلاف مشري هوایي بمباری پیل کړه. شیعه حوثي یاغیانو چې یمن وایي د ایران لخوا یې ملاتړ کېږي په یمن کې له هغه وروسته چې په سپتمبر کې دوی د دې هیواد مرکز صنعته ننوتل لوی برخې نیولې دي او حکومتي ځواکونه یې تېښتې ته اړ کړي دي. د خبرنو پای
نجیب اسمان وا چې د افغانستان او نړۍ خبرونه یې درواورول. دوستانو تاسو کولی شئ د خبرونو زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاته د وړاندې په خپرونه کې دا رپورټونه مطالب لرو. پرون د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې د هغه تختول شو کسانو د کورنیو غړو هم ګډون کړی و چې له څو اونیو راهیسې په زابل کې د نامعلومو وسلوالو لخوا تختول شوي. په یو بل رپورټ کې به مو له دې خبر کو چې مدني فعالانو هم پرون په یو اعتراض کې د دې برمته شوو کسانو د راخوشي کېدو غوښتنه کړې ده. مخکینی جمهور رئیس حامد کرزی په کندهار کې دی او دغلته یې د محصلانو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي له تعلیم او زده کړو پرته د افغانستان پرمختګ ناشونی دی. په کابل کې نن د پاکستاني محصولاتو نندارتون پرانیستل کیږي. په دې اړه رپورټ لرو که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یو فرمان لاسلیک کړی چې ایران حکومت ته د روسیې سخت استرس او مزایلو سیستم پر ورکولو بندیز لري کوي. له دې هم خبرېږي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما عراق ته د 2.5 میلیونو ډالر ورکولو پیشنهاد کړی چې له داعش له جګړو د بې ځایه شوو کډوالو لپاره یې ولګي. دوستانو په دې خبرونه کې د فرخوندی په کابل کې د یعنی په کابل کې څو نه مخکې د وژل شوې نجلۍ د قضیه په اړه یو تعقیبي رپورت لرو او همدارنګه ازادي اوریدونکو هم له یادم مباسي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا په پرونی غونډه کې د هغه تختول شوو کسانو د کورنیو غړو هم ګډون درلو چې په زابل کې له څو اونیو راهیسې د وسلوالو کسانو لخوا یرغمل نیول شوي دي. همدارنګه د ملي امنیت د شورا په دې غونډه کې د بدخشان په پیښو کې د ملي اردو د سرتیرو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو هم بحثونه شوي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ لري.
د ملي امنیت د شورا په غونډه کې چې پرون ماښام د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ په ارګ کې ترسره سوه د نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه مهم موضوعات وڅېړل شول. د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند اجمل عبید عابدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې د یو دیرشو برم تصویو کسانو په اړه او د بدخشان د پیښو په اړه خبرې وسوې. د زیاته کړه چې د یو ډیر شبرم تسیو کسانو ځینې خپلوانو هم په دې غونډه کې برخه اخیستي وه. د ویل
خلک چې ګراوګان نیول شوي دي، د دوی خپلوان په دغه مجلس کې برخه نیولې وه او د دولت گزارش ته دوی غوږ ونیو او په دغه سلسله کې دوی ته معلومات ورکړل شوي دي چې د اولې ورځې نه تر اوسه پورې دولت څه اقدامات کړي دي. او دویمه مسله د بدخشان موضوع، هغه مسله اوسېړل شوه او بالاخره ځینې تصامیم ونیول شو چې په خپل وخت د افغانستان خلکو سره شریک کېږي.
مخکې په زابل ولایت کې د برمتسویو مسافرو د کورنۍ غړیو او مدني فعالانو ویلي چې دولت د یو دېرش برمتسویو مسافرو په اړه خاموشي غوره کړې او نه دی توانېدلی چې ملت په جریان کې واچوي. همداراز د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدي ازادي راډیو ته وویل چې په همدې غونډه کې دوهمه موضوع چې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د جګړې په حق لوه هم وڅېړل سو او په اړه یې ځینې تصامیم ونیول سول. ښاغلی عابدي د دې تصامیمو په اړه جزئیات ورنکړل او ویل چې د دولت لخوا به د افغانستان خلکو ته پر خپل وخت په دې اړه ټول تفصیل وویل سي. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا په بدخشان ولایت کې د وسلوالو مخالفینو سره په نشټو کې ګڼ شمیر پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه بیلابیل شمیرې ورکول سوي دي. د راپورونو له مخې په بدخشان ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو ته د وسلوالو مخالفینو لخوا درانه تلفات اوښتې دي چې پکې د 28 کسو څخه د سرونو غوڅولو راپورونه هم شامل دي. خو د دفاع وزارت بیا وایي چې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې له دوو سرتیرو څخه سرونه غوڅ شوي دي. په بدخشان کې د ګڼ شمیر سرتیرو وژنې د ملي اردو د مشرانو لخوا د پیښې ځای ته د مرستو نه رسولو او همداراز د ملي وحدت د حکومت د دفاع وزیر او لوی درستیز نشتوالي خلک سخت اندېښمن کړي دي.
و موریدل چې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د وژل شوو ملي اردو سرتیرو په اړه پرون د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې بحث شوه دی. د بدخشان په دې ولسوالۍ کې میش بهرني وسلوال ورستر بل پیوړی کیږي او له نامعلوم لوري اکمالیږي. دا خبره په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي زکریا سودا ازادي راډیو ته وکړه. دا په سال کې دا چې افغان چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو په ولسی برید کې لسګونه بهرني وسلوالو برخه اخیستي وه. رضوان مراد له خغلی سودا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دا بهرني وسلوال د جرم ولسوالۍ په کومه سیمه کې دی او له کومې خوا راغلي. ذکریا سودا وایي
ولسوالۍ په ولسوالۍ جرم نومې دي او شاو ولسوالۍ چې دا غې په طرف دی، شمال په طرف د بدخشان دی. دې کې یو قریه نومې دي و خوستک نومې دي او محل امبل ته ځای په ځای او ډېر ورځ په ورځ ډېر زیات کیږي. دې تعداد معلومات نشته چې دا څنګه راځي څنګه راځي او څه راولي.
د کومو هیوادونو اتباع دي دوی؟
چین دی تقریبا اویان زیات تعداد د چینیانو دی او بل د چچینی او ازبکستان دی او تاجکستان دی. د څو ملکونو نوم یادی خو د اسیا میانه او چاینا دی زیاته.
دغه خلک څنګه اکمالیږي په دغه شته یو صاب العبور سیمه کې په غرنۍ سیمه کې د دوی اکمالات د دوی مهمات د دوی تمویل څنګه کیږي؟
تاسو وګورئ چې څو عملیات دا وکړو د څو عملیات کې ډېر تعزیز وشو او اکمالات لاسته راوړو د دولت څخه. کله کله داسې کېږي چې زیات مهمات وسلې ورته ویل کېږي، داسې چې ورته ویل کېږي نه خو یو بهانه په باندې به اخلي. دا کومه شپې چې دا حمله کړې وه جمعې شپې تقریبا دومره وسلې ورته ویللې چې یو سګ میاشتې جنګ کې نو ورته کافي دی.
یعنی ستاسو له خبرو ښکاري سودا صاحب چې داسې پروګرام جوړیږي چې دا خلک مسله شي او دوی اکمال شي. آیا هلته افغان امنیتي مقامات سره که تاسې غږېدلی یاست یا چارواکو سره د بدخشان، ولې دوی چې په یوې قریه کې یو څو تنه وسلوال دي د دوی د کلابندۍ د دوی د منځوړلو لپاره ولې اقدام نه کیږي؟
تاسو وګورئ چې تقریبا دا جنجالونه چې آغاز شو د واردج ولسوالۍ نو آغاز شو د ولسوالۍ چې د آسیای میانه او چاینا ته سرحدونه لري. په دې نه معلومیږي چې دلته استخباراتي ایجنټونه او استخباراتي مراکز هم لاسونه لري. قریه څنګه ورځ په ورځ زیاتېږي، ورځ په ورځ جدید جوړوي، ورځ په ورځ د اکمالاتې کوي او دا راځي او بالاخره آهسته آهسته دا ولسوالۍ ګانې چې د یمګانو کرانو جرم او وردو دا دی
سودا صاحب آخری پختنه می داده چی پخپلا د جرم د دغ سیمه یا د دغ قریه خلق لدی وسلوالو سر چه دول رویلری یعنی آیا خلق او سم پا دی سیمه گشتا که وطلی دی؟
خلق پا سیمه گشتا خلق مجبور دی خلق بشاره دی یو تعداد خلق راغله دی ننجده و لسوالی تا یا تعداد مجبورم نخپل کون شده
پا ولسی جرگه که دا بدخشان دا خلکو استازه ذکریا سودا و چی تاسور سرا دا بدخشان ولایت دا ورستوی و امنیتی پی خوپاره دا زده رڑی و مرک آوریده
ازادی رادیو دات کام راپورن مرکه او تحلیلونا پا ازادی رادیو دات کام کی واوری یا ولولی
پخانه ولسمشر حامد کرزی په کندهار کې دی او دغلته د محصلانو یو غونډې ته په وینا کې ویلي چې له تعلیم او زده کړې پرته د افغانستان پرمختګ ناشونی دی ښاغلي کرزی چې د واک د سولیز انتقال وروسته خپل پلرني ولایت کندهار ته تللی د تیرو دوو ورځو راهیسې د ځوانانو او محصلانو سره جلا جلا غونډې کړي محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري
د کندهار په یو خصوصي سالون کې د کندهار پانتون د ماسیلانو سره په دیلی دنه کې د هیواد مخکنی جمهور رئیس وویل چې د خپل ماموریت پر مهال شورت تجربه سول چې لئی لماز د کړی پرته دفتری وسایل او امکانات هیڅ کلم د افغانانو درد نسی دوا کولای په عین حال کې د کندهار پانتون مشرتابه له مخکنی جمهور رئیس څخه وغوښتل چې له نړیوالې ټولنې سره د شناخت او پیژندنې څخه په ګټې اخیستنې د دې علمي او تحصیلي مرکز افتخاري ملاتړ وکړي هغوی کرزي ته د کندهار پانتون د پرمختګ لاملونه هم په ګوته کړل
د بنیادي تاسیساتو کموالی د سره له دې چې موږ ډېر تاسیسات جوړ کړي ولې د پوهنځیو د ډیپارټمنټونو په کچه کافي نه ده د زده کړو او څېړنو د امکاناتو پراخول دا محدودیتونه دي مکمل عادی او انکشافي بودیجه زمونږ کم ده د مالی او اکاډمیک استقلالیت نه درلودل دا زمونږ هغه چالشونه دي
استادان د دې ټولو خدماتو په وړاندې څه خاص امتیازات نه غواړي د چا څخه جګیماني نه غواړي خو د ژوند ډېر ابتدایي احتیاجات چې دوی دي دپاره د ژوند حق دي چې دلته هره ورځ کټه پچا له یوه کوره بل کور ته کټه کوي او د دې نولسو شلو ولایتو مسافر استادان دلته اوسي د هغو دپاره که په راتلونکي کې چې اوس خورا ډېره لویه مځکه دا پوهنتون لري مګر د کمپاس یا تدریسي ودانیو د جوړېدو دپاره متاسفانه تخصیص نه موجود و او نه اوس نه او پس دې زموږ امید لرو که دا کار وسي سره
شاغلی کرزی د کندهار پانتون د افغانستان د ټولو برخو څخه د محصلانو په لرلو سره وستایه او چمتواله وشو چې د ملي وحدت له حکومت څخه به د هیواد یو فرد په توګه وغواړي چې د استادانو د سرپناه او لیلیه محصلانو د ځای ستونزه ژر حل کړي کرزی په خپله وینا کې تر ډیره ځوانان زده کړو ته بهڅول
د امریکې یو 22 کلن ځوان دا غزه د کمپیوټر وشات کشینی او دلته د کندهار د هوایی میدان سره درون په هوا کې درون دلته ناستی یا په بګرام کې ناستی یا په مزار کې ناستی خدای د فلوریدا سره په هوا کې او هر نښه چې وغواړي ټیک په ټیک وي دا غزه ته موږ واړو چې ورسیږو البته نه د جنګ په مهارت بلکې د ژوند د جوړولو په مهارت چې انسانانو داس وګرځل شي چې خپل خاور به ساتي او د بشریت په خدمت کې او هر څو چې تاسو په خپل درسو کې کوشش وکړئ په هر ساحه کې د طالب په عمر به دا خاور په شغلار
د هیواد مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی چې 13 ورځ کندهار ته راغلی د سفر هدف هم د خپل کورنۍ لیدنه بلل سوی خو له ولسي مشرانو مدني ټولنو او د فانتون له استادانو او محصلانو سره لیدنه هم ترسره کړي
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
دا افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان چې د افغانستان او ایران ترمنځ په ګډه پوله د عملیاتو هر ډول پریکړه به د افغانستان د ملي امنیت شورا په مشوره کېږي. دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې د افغانستان دفاعي ځواکونه د مخالفو وسلوالو سره د مخامخ کېدو په ځانګړي ډول د اسلامي دولت د ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر لري. اجمل تورمانې په اړه رپورټ وړاندې کوي.
د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو د پراخېدلو او د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو په وړاندې مبارزې ته د ایران تیاری د افغان حکومت غبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان دفاعي ځواکونه د مخالفو وسلوالو سره د مخامخ کېدلو په ځانګړي ډول د اسلامي دولت د ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره لازم تیاری لري. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل
نیروهای امنیتي او دفاعي جمهوری اسلامي
افغان امنیتي ځواکونه د امنیتي ګواښونو اند دایش د تهدیدونو په وړاندې د دفاع وړتیا لري او په دې برخه کې اوس نشي کېدای چې نظر څرګند کړو. دا باید د ملي امنیت د شورا سره په مشوره او د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ پرې بحث وشي.
خاغلی مستغنی دا خبرې تر هغې وروسته کوي چې د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحمانی یو ورځ مخکې په تهران کې ویلي وو هیواد یې چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان په خاوره کې دننه د ترهګرو په وړاندې جګړه وکړي. د ایراني چارواکو دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان ترڅنګ ایران هم د افغانستان په کورنیو مسایلو کې په لاسوهنه تورن دی او ان داسې هم ویل کیږي چې د دولت یو شمېر مخالفې وسلوالې ډلې د دغه هیواد په خاوره کې روزل شوي او د تخریبي فعالیتونو لپاره د افغانستان لویدیځو سیمو ته راسول شوي دي. په عین حال کې د پوځي چارو یو کارپوه جاوید کوهستانی وایي چې هیڅ هیواد په افغانستان کې دننه د پوځي عملیاتو حق نه لري. ښاغلی کوهستانی وایي چې ایران د دغه عملیات په خپله خاوره کې دننه وکړي.
له بده مرغه د ایران رهبران نوښت خبر شول چې ډېرې د بلوچستان جنوب ته او یا هم د ایران جنوب ته جند الله او جیش العدل ډلې پخواني فعالیتونه لري چې اوس له داعش سره یو ځای شوي دي، خو تر اوسه د افغانستان په پولو کې دغه فعالیتونه ډېر پراخ نه دي. ایران او نور هیوادونه نشي کولی چې د افغانستان په خاوره کې خپلواک عملیات وکړي.
یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چېرې افغانستان له ایران سره په دې خبره سلا شي چې دغه هیواد د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو په وړاندې په ځانګړي ډول د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره مبارزه وکړي، دا پریکړه به افغانستان له یو نوي بحران سره مخامخ کړي. خو یو شمېر نور کارپوهان بیا په دې باور دي چې د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو د مهارولو لپاره له هرې لازمې هڅې باید کار واخیستل شي او په دې جګړه کې د ګاونډیو هیوادونو د راکاګلو پر ځای دې د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز کار وشي.
افغان کمانډوز واک یو شمېر سرتیری د روان اپریل میاشتې په سر کې د امریکا په تکساس ایالت کې د یو ځانګړي ماموریت لپاره راغونډ شول. د دې ماموریت هدف د ټپي شوي سرتیرو په اړه د پوځیانو او د خلکو د تفکر بدلول یاد شوي دي. رضوان مراد په دې اړه د ملټري ډاټ کام امریکایي ویبپاڼې د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
کچه هم چې افغان کمانډو او د ملي پوځ سرتیری د افغانستان د خلکو درناوی او ملاتړ له ځان سره لري، خو د ټپي کېدو او معلولیدو په صورت کې باید دا سرتیری په خپله د نفقې پیدا کولو هڅه وکړي، ځکه دوی ته نور نو بیا په پوځ کې د اوسېدو ځای نه پاتې کیږي. ملټري ډاټ کام ویب پاڼه په دې اړه په خپل رپورټ کې لیکي، د روانې اپریل میاشت په سر کې د فیض محمد وفا په مشرۍ د افغان کمانډو سرتیرو یوه ډله د متحده ایالاتو په ټکساس ایالت کې د یو ځانګړي ماموریت لپاره راغونډ شول. د دې ماموریت هدف معلولو سرتیرو ته د افغانستان د پوځ او د خلکو پام اړول دي. په دې ماموریت کې له فیض محمد وفا سره څلور کمانډو سرتیری دي چې ټولو یې خپلې پښې په جګړو او چاودنو کې له لاسه ورکړې دي. ټکساس ایالت ته د دې معلولو افغان سرتیرو د سفر هدف همدا دی چې معلولو او ټپي شوو سرتیرو ته د خلکو پام واوړي تر څو له هغوی څخه لازمه څارنه وشي. د دې ماموریت په ترڅ کې چې د راور فاونډیشن لخوا جوړ شوی او افغان معلولو سرتیرو ته لازمه روزنه ورکول کیږي چې په افغانستان کې ترې ګټه پورته کړي. راور فاونډیشن یو غیر انتفاعي بنسټ دی چې په جګړو کې ټپي شو او معلولو شو سرتیرو ته د خدماتو د برابرولو په برخه کې فعالیت کوي. ډیوډ راور د دې بنسټ ایښودونکی هغه پخوانی امریکایي عسکر دی چې د ویتنام په جګړه کې بدن په لوی اندازه سوځېدلی او له زیاتو جراحي عملیاتو سره سره بیا هم دا سرتیری هماغه شان شوخ او پوځي خدمت ته لیواله دی. نوموړی تیر میلادي کال افغانستان ته بلل شوی او چې پر متحده ایالاتو د 11 سپتمبر د حملو په یاد غونډه کې برخه واخلي. ډیوډ راور همدغه وخت له افغان کمانډو فیض محمد وفا سره بلد شو. فیض محمد وفا وایي معلولو سرتیرو ته پاملرنه ملي امنیت پورې تړلې مسأله ده،
نوموړی وایي که پوځ معلولو شو سرتیرو او د هغوی کورنیو ته توجه ونه کړي نو بیا څرنګه کیدای شي چې نور ځوانان د پوځ په لیکو کې شامل شي او خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په کابل کې د پاکستانی محصولاتو نندارتون د چهارشنبه په ورځ پرانیستل کیږي. دا نندارتون په داسې وخت کې پرانیستل کیږي چې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر په کابل کې دی. د پرون له یو شمېر افغان چارواکو سره کتلي قسیم سولمل په دې اړه د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
ټاکل سوی د پاکستان د سوداګرۍ وزیر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستانی محصولاتو یو نندارتون پرانیزي. د دغه هیواد د سوداګرۍ وزیر خورم دستګیر خان د سه شنبه په ورځ کابل ته د خپل سفر پر مهال خبري اعلان ته وویل چې هیواد غواړي له افغانستان او له دې لارې د افغانستان له شمالي ګاونډۍ سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي. نوموړي کابل ته د خپل سفر د هدف په اړه وړاندې داسې معلومات ورکړل.
The vision is clear, is to help both.
دوی وی لیدلوری روشانه دی او هغه دا چې د افغانستان او پاکستان له خلکو په مجموع کې د سیمې له خلکو سره مرسته وسی، څو له سوداګرۍ څخه د ثبات او دایمي سولې او کارموندنې لپاره استفاده وسی. په کابل کې د پاکستانی محصولاتو نندارتون چې درې ورځې به دوام وکړي، پکې د شاوخوا 40 شرکتونو محصولات نندارې ته ایښودل کیږي. په همدې حال کې د راولپنډۍ د سوداګرۍ د خونو مسول شمایل داود د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د پاکستان حکومت له افغانستان سره د سوداګرۍ د ودې او د غرض د منځنۍ آسیا مارکیټونو ته د لاسرسي لپاره مثبت ګامونه اخیستي دي. د ویل هیواد تمه لري چې له افغانستان سره د سوداګرۍ کچه 15 میلیارد ډالرو ته لوړه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسولین هم د ډول نندارتونونو د دوړو هیوادونو د اقتصادي ودې لپاره ګټور بولي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال محمد یونس مومند د یاد نندارتون تر پرانستلو یو ورځ مخکې خبري اعلان ته په دې اړه وویل:
د دغه شان نندارتونونو جوړول د افغانستان او پاکستان په اقتصاد کې ډیر پرمختګ راولي. زموږ د اقتصادي اړیکو د لا پرمختیا لامل ګرځي.
که څه هم د افغانستان او پاکستان حکومتونو ژمنې کړې چې په سوداګریزو چارو کې به یو بل ته اسانتیاوي رامنځته کوي، خو افغان سوداګر لا هم شکایت کوي چې په پاکستان کې د دوی د فعالیتونو په وړاندې ډېر زیات خنډونه شته.
مدني فعالان وایي د یو ډیر شبرم ته شو مسافرو د راخوش کېدو لپاره ټول افغانان متحد دي او د ټولو غوښتنه ده چې هغوی آزاد وویني. د دې مدني فعالانو په یو نوي حرکت سره سلګونه پکړنی پرون هوا ته پورته کړي چې پرې د یو ډیر کسانو د خوش کېدو غوښتنه شوی وه. یوسف خان زدران په دې اړه کابل ریپورت لري.
په زابل ولایت کې د برمته شو یو ډیر شو مسافرو د راخوش کېدو لپاره هر ورځ بیلا بیل غونډې جوړیږي. لداسې هیله سره چاغوی باید آزاد شي. د سه شنبه په ورځ لزګونه مدني فعالانو د کابل د زرنگار پارک په سیمه کې چیرته چې د برمته شو کورنیو د تحسن خیمه وهلي، سلګونه پکانې هوا ته پورته کړې چې د یو ډیر شو برمته شو کسانو د خوش کېدو غوښتنې پرې لیکل شوې وې. مدني فعال احمد شاه ستنګزی ازادي رادیو ته وویل: لدی حرکت سره غواړي چې وخې دا غوی د راخوش کېدو په خاطر د ملت غوښتنه یو ده.
مونږ د خپل دی خاریانو تر اخري حد پورې دفاع کوو. مونږ ارته نکړو چې یو دیش کس آزاد شي. اندغه پیغامونه باید مختلف کورو مختلف دفاتر او مختزوی کې ولې هر کس به دا ویني سي خبر صدا او باید مونږ ټول باید بسیج شو ترڅو مختلف نور مدني حرکتونه هم انسي په ادامه ور.
د چوپې خولې له دې ډول نوي حرکت اورا خو د تیرو څه باندې 500 ورځو رئیس په بیلابل نور ډولونو اعتراضونو او تاسونی ناست کې هم د یو ډیر شو برمته شو مسافرو دره خوش کېدو غوښتنه شوې ده. د دې یو ډیر شو له درکه مسافرو د برمته کېدو څخه نږدې 2 میاشتې تیریږي، کوم چې د زابل په ولایت کې د وسلوالو کسانو لخوا له موټرو ښکته او تر اوسه د بیرته راتلو له انتظار پرته بل څه درک نه دی لګېدلی. له دې سره د ولسي جرګې اداري هیئت وایي حکومت له یوې غوره طریقې سره د هغوی د ژوندۍ راخوش کېدلو پلان بشپړ کړی دی. د ولسي جرګې لومړی منشي عبدالروف انعامي د لسګونو مدني فعالانو د اعتراض پر مهال ازادي رادیو ته وویل: د حکومت لخوا داسې ډاډ ورکړل شوی چې تر راتلونکو 10 ورځو پورې به برمته شوي کسان راخوشي شي.
انشاءالله تر 10 نورو ورځو پورې حکومت میعاد ټاکلی چې هڅې نتیجه ورکړي او د راخوشي کېدو لپاره یې له دې لارې نه چې برمته نیونه رواج شي بلکې له غوره طریقې سره هڅې کوي گی په پلان سره هڅې روانې دي او ان شاء الله چې نتیجه ورکوي.
نو موړې وای د حکومت هڅه داده چې هم برم برمته شوی کسان سلامت را خوشی شي او هم د برمته نیونی له دودی دو مخنیوای شوی وی. له دې سره د برمته شویو کسانو د کورنۍ غړي وای تر اوسه له هر پرمختګ به خبره ساتل شوی او کله هم د ورکو شو عزیزانو د ژوند دی لیدو ډاډ نه دی ورکړ شوی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو د خبرونه په دوهم نمایي کې په کابل کې د وژل شوی انجلۍ فرخوندی د قضیې او دوسیې په اړه تفصیلي رپورت لرو او همدارنګه ازادي او اوریدونکو پروګرام هم خبريږي. خو مخکې تر هغه پام وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته له نجيبه زمان نه اورو.
د روسیې د امنیت شورا منشي نیکولای پاتروشیف وایي د افغانستان بیا رغونه باید په خپله د افغانانو لخوا او د ملګرو ملتونو په مرسته وسي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر نن په کابل کې د پاکستانی محصولاتو نندارتون افتتاح کوي. پاکستانی چارواکي غواړي چې له افغانستان سره د سوداګرۍ کچه تر 5 میلیارد ډالر پورې لوړه کړي. یو ځانمرګي حمله کوونکی د مزار شریف له کارتي شفخانی سره د بلخ د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د سه شنبه په ماپښین ونیول سو. یو ولسکلن افغان ځوان پرون د جرمني په همبورګ ښار کې د یو بل افغان لخوا په چاړه وهل او وژل سو. ایران وایي دغه هیواد او د نړۍ شپږ قدرتونه به د تهران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې لپاره د اپریل په 1 بیا مذاکرات پیل کړي. په عرب ټاپو ځمکې د القاعده شبکې یمن میشته څنګهوای نظریاتي مشرې روانه اونۍ د بی پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوې دي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړې دي چې د دې هیواد لخوا ایران ته د اس 300 توغندۍ ورکولو د پریکړې په اړه خپل اعتراض څرګند کړی.
دوستانو نجيبه زمان واچي د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی درواورول تفصيلي زموږ په پانه کې کتل شي ازادي رادیو ډاٹ کام مو د وی پانه پته ده. او سم مخکله دین چې د فرخوندی د قضیه په اړه تفصيلي رپورت ته ورشو. د سیمه او نړۍ یو رپورت راخلو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما عراق ته د اسلامي دولت د وسلوال ډلې لاسه د بيزه شو خلکو سره د بشري مرستو په خاطر د 200 میلیون ډالرو مرستې ورکولو پیشنهاد کړي. خو بغداد ته د اپاچی هلیکوپټرو او نور وسلو ورکولو په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه جزئیات له ملالۍ بشیر نورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما عراق ته د 200 میلیون ډالرو د بشري مرستو ورکولو پیشنهاد کړی دی. دا بشري مرستې به هغو خلکو ته ورکول کیږي چې د داعش د وسلوالو له لاسه بې ځایه سوي دي. د مرستې دا پیشنهاد د عراق د صدر اعظم حیدر علي عبادی د بشپړ نظامي ملاتړ تر غوښتنې کم دی. اوباما چې د عبادی سره یې د اپریل په 12 په سپینه ماڼۍ کې کتلی وو ویلي وو چې په عراق کې کورنۍ او ماشومان اغیزمن سوي دي او د امریکا متحده ایالات یې باید مرسته وکړي. اوباما همداراز د هغه پرمختګ ستاینه وکړه چې د ده په خبره د امریکا له مرستې برخمن عراقي پوځیانو د داعش د وسلوالو پر وړاندې کړی دی. اوباما وویل چې اتحادي هیوادونو د داعش وسلوالو په پرشا تمبولو کې جدي پرمختګ کړی دی. ولسمشر اوباما له عبادی مننه وکړه چې پر خپل ژمنتیا یې د عمل په ترڅ کې د عراق په حکومت کې ټولې خواوې له ځان سره شاملې ساتلې دي. ښاغلی اوباما زیاته کړه چې عراقي او د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ ائتلافي ځواکونو له داعش وسلوالې ډلې څخه په عراق یو په څلورو کې سیمې بیرته نیولې دي. هغه وویل چې 7 میاشتې مخکې د عبادی له ټاکل کېدو وروسته عراقي پوځیان په ښه توګه مجهز او روزل سوي دي. خو زیاته یې کړه چې په پوره ډول د داعش پر شا تمبول به اوږد وخت ونیسي. ال عبادی د اپریل په 14 نیټه خبریالانو ته وویل چې د امریکا د متحده ایالاتو د هوایي بریدونو زیاتېدو د وسلو لیږلو او د ځواکونو روزنې د داعش په پر شا تمبولو کې مرسته کړې ده. خو هغه وویل چې د دې ډلې د ختمولو لپاره د نړیوالو اتحاد د هیوادونو نورو مرستو ته اړتیا لري. شاغری عبادی پرون په سپینه ماڼۍ کې ورته غوښتنې وکړې او هیله یې څرګنده کړه چې په سیمه کې د بحران د کمولو لپاره نورې نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لري. باراک اوباما وویل چې دواړو مشرانو په عراق کې د وسلوالو پر وړاندې په جګړه کې د ایران د مداخلې چې د واشنگتن لپاره د اندېښنې غټ ټکی دی په اړه تفصیلي خبرې وکړې. شیعه ملیشه چې باور کېږي ایران یې ملاتړ کوي د عراقي پوځیانو سره د داعش د وسلوالو د پرمختګ په مخنیوي کې مهم رول لوبوي.
او سم مخکې له دینه چې د ژوند رنگونو او ازادي او ریدونکو پروګرامونه خبر شي د دې خبرونه ورسته ریپورت راخلو وغدا د چي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د فرخوندی د وژلو په تور تر اوسه نه حاصل وي کسان نیولې او د نورو د نیول لپاره هڅه کوي. لوی ترنوالي وایي تر راتلونکو سکم دوه نوې پوری به د تورونو دوسی اړوند محکمې ته وسپاري. په دې اړه د حقیقت مندنې ګمارل شوی کمیسون ویلي د فرخوندی د وژلو قضیه سیړلې او نتایج ولسمشر ته سپاردي. په دې برخه کې بل راپور روس ته د ډیموکراسۍ لپاره د افغان میرمنو د بنسټ د اجرایي رئیس همیرا حکمل مرکه ورپسې د کابل خاریانو نظریات واوري چې د فرخوندی د قاتلینو پر مجازاتو تاکید کوي. زموږ له خبریال خان محمد سین سره ووسی د ریپورت له خبرېدو وروسته د ژوند رنګونه او ازادي او اوریدونکو پروګرامونه خبرې کوي.
که څه هم د فرخوندی د قضیې د سیړلو په برخه کې کوم تازه پرمختګ نه دی شوی، خو عدلي او قضایي ارګانونه وایي چې د فرخوندی د وژلو په تور لنیول شوو جدي سیړنې روانې دي. په عین وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه د فرخوندی د وژلو په تور څه کم 50 کسان نیول شوي دي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې هڅې روانې دي چې د فرخوندی په قضیه کې نور تورن هم ونیول شي.
هغه کسان چې د خلکو لخوا پیژندل کېږي او یا دا چې کشفي او امنیتي ارګانونه یې په نشه کوي موږ یې نیسو. تر اوسه مو د دې قضیې په تړاو ډېر کسان نیولي او لږې پاتې دي. جدي هڅې روانې دي چې هغوی هم ونیول سي.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې په 9 نیول شوو کې 19 پولیس او نور ملکي کسان دي. آزادی رادیو هڅه وکړه چې د موظفو سارنوالانو نظر ولري، خو لوی سارنوالۍ وویل چې د دوی اصول اجازه نه ورکوي چې په روانو تحقیقاتو کې درېمګړی شامل او یا له سارنوالانو او یا له تورنو سره خبرې وکړي. خو د دې ادارې ویاند بصیر عزیزی تېره ورځ آزادی رادیو ته ویلي چې تر راتلونکو دوو اونیو پورې به د تورنو دوسیې مربوطې محکمې ته وسپارل شي. وویشت کلنه فرخونده د تیر لمریز کال د هود په 28مه د کابل ښار شاه دوشمشیره زیارت ته سیرمه د قران د سوځولو په تور د یو شمیر قهرېدلو کسانو لخوا په وهلو ټکولو لومړی ووژل شو او بیا ورته ور واچول شو. دا پیښه د هیواد په مرکز او ولایتونو کې عامو خلکو، مدني ټولنې، سیاستوالو او مختلفو سیاسي ګوندونو د غونډو او مظاهرو په کولو سره غندلې او د پیښې د عاملینو مجازات غوښتي دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د قضیه سیړلو ته د حقیقت موندنې یو کمیسیون وګماره. کمیسیون د یوې اونۍ سیړنو وروسته رسنیو ته وویل چې فرخونده بې ګناه وه او د جرم له اثباته پرته وژل شوې ده. د دې کمیسیون یوې غړي فوزیه کوفي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حقیقت موندنې کمیسیون د خپلو سیړنو نتایج جمهوری ریاست ته وسپارل.
جمهور رئیس زمنګ نو غوښتل چې د خزو د باور د اعاده کولو او پر اتلونکو کې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره ورته راپور ورکړو. من راپور ورکړ، خو جمهور رئیس ویل د قضیه د عدالت تر تامینیدو او د محکمې تر حکم پورې هم وساري.
د افغانستان دینی عالمانو دغه وژنه د شریعت له پلوه ناجایزه ګڼلې او ویلي دي چې په داسې مواردو کې یوازې عدلي او قضایي ارګانونه او د هیواد نافذ قوانین د پریکړو حق لري، نه عام خلک. کارپوهان وایي حکومت باید هیچ چا ته اجازه ورنکړي چې په خپل سر پر نورو قانون پلی کړي. اوس به د فرخوندی د قضیې په اړه د ډیموکراسۍ لپاره د افغان میرمنو د بنسټ د اجرایي رئیس همیرا حکمل مرکه هم واوري. امنیتی ځواکونه وایي چې تر اوسه یې 9 کسه نیولي چې د فرخوندی په قتل کې تورن دي. ستاسې په نظر دغه اقدامات کافي دي؟
تر وهغه خو چې دوی دغه اجراءات تر اوسه پورې کړي دي، کور یا باد چې اماده بل خانه کله چې د قضیې رونوالي ته ګورو او هغه مدارک او اسناد چې په دې ارتباط باندې موجود دي، یعنې پوره او کافي اندازه عکسونه شته دي، فلمونه شته دي، ویډیوګان شته دي او پروفسیمات شاهدین شته دي چې دغه ټول پختل هغه د هغو کسانو هویت څرګندوي چې په پروفسیمه کې هلته په منطقه کې د دو جنایت اجرا په وخت کې موجود وو. بنا ان په دې کې زموږ امنیتي ارګانونه خصوصا پولیس یا پاتر غلایدای چې دوی تقریبا د دیوان یاشت راشو د دې موضوع نه چې په دې تروسه نه دي توانیدنی چې د دې جنایتون مرتکبین ونیسي. هیله من دایم چې په دې ژر وخت کې دوی وکولای شي چې د پیښې ټول مرتکبین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري، په شمول د هغو ټولو پولیسو چې هلته په منطقه کې د ناظر په شکل باندې موجود وو او هیڅ نوع عمل یې د جنایت د مرتکبینو اړوند نه څرګندوه.
عدلی او قضایی ارگانونه وای چه دوی دوسیه تر یو حد سیړلی، خو بیا وعده ورکی چه یو هفته وروسته یا دو هفته وروسته به دا دوسیه و سیړل شی. ستاسو په نظر دغه که لگزان نده راغله؟
ډېرې سخت او شدیدې ستونزې چې موږ ته پیدا دي او د موږ لمنې نیولې ده د عدلي او قضایي نهادونو د فساد له وجې دی. فساد هلته حاکم دی، هغه تشویشونه هم چې د خلکو ته موجود یم، دغه دي چې د دې مسلې یا قضیې ته بل کوم سیاسي تصمیم ونه نیول شي. زه فکر کوم چې د افغانستان متدین مسلمان خلک په هېڅ وجه باندې د دې قضیې شان نه پرېږدي. دا قضیه باید وڅېړل شي، مرتکبین یې په شاد مجازاتو باندې باید محکوم شي.
داسې م ویل کېږي چې ځینې دولتي چارواکي د پولیسو په ځواکونو زور راوړي، عدلي او قضایي ارګانونو کې مداخله کوي چې ځینې تورن خوشي کړي. ستاسو نظر څه دی په دې سکه؟
خلکو تشویش هم په همدې ده. پولیس کاتم حق نه لري چې کله چې هغه موضوع د دوی د صلاحیت نه وروسته په هغو کې مداخله وکړي، او که چېرته په دې کې مداخله کړي پخپله عدلي او قضایي نهادونه باید د مداخله مخه ونیسي او د دې نه باید دوی شکایت وکړي، رسنیو ته باید وویل شي، مطرح شي. که چېرته بیا دولت نشي کولای چې د دې مخه ونیسي، د افغانستان خلک فعلا دې ته حاضر دي چې د دغه قضیه په هر ترتیب چې ده باید وڅېړل شي او مستقبین د پیښې باید مجازات شي.
نړیواله ټولنه د افغانستان نه غواړي چې ښه حکومتداري په دې ملک رامنځته شي. دا څومره مرسته مچی ورسره شوي په همدې خاطر چې دغه هیواد په خپلو پښو ودرېږي او یو ښه حکومتداري رامنځته شي. دې قضیې د افغانستان اعتبار ته څومره زیان ورسوه؟
متاسفانه افغانستان خو مخکې هم چندان اعتبار په بین المللي ټولنه کې نه درلود. خو هغه قضیه او پیښې چې په دو نوي نظام کې مطرح کېږي واقعا د افغانستان حیثیت او اعتبار او بین المللي پرستیژ ته په نړیواله کچه باندې ډېره صدمه رسولې ده، ځکه چې هغه کسان چې په دغو سیمه کې موجود و هغه کومه جنګي ډله رسلا نه وه، نه هغه طالب و، نه هغه داعش و، نه هغه کوم نور جنګي ډله وې، هغه عام خلک و چې په دغو سیمه کې و. بنابراین کله چې افکار په دغه شکل فاسد وي، په دو شکل باندې مریض وي، نو هغه هیواد په مجموع کې هم د حیثیت د لحاظ او هم د اعتبار د لحاظ او هم د انسانیت د لحاظ او هم د اسلامیت د لحاظ داته پوښتنې ژوند لاندې رسي. زه فکر کوم چې نه تنها د بین المللي ټولنې په وړاندې، بلکې د خلکو په وړاندې عین ستونزه موجوده ده. د خلکو هم هغه خپل اعتمار او اعتبار په دولت باندې د لاسه ورکړي.
میرمن اقمل، کامیاب اوسئ. تشکر.
مننه.
په دې اړه به د خلکو نظریات هم واورو چې د فرخوندې د پیښې د عاملینو په مجازاتو تاکید کوي.
زه سلطان محمد د کابل ښار یو اوسیدونکی یم. د فرخوندې په باره کې دغه خلک چې دوی داسې یو بد چلند کړی دی، دوی هیڅ دولت کوم اقدام نه کوي او هیڅ د دې باره کې کوم د خلکو ته هیڅ کوم یو اقدام نه ښوده. دوی باید درست مجازات سي، دوی درست باید حکم د اعدام په هغه صادر سي، ول چې دا خل بیخي ذاتي له دې دولت نه ناراضه.
اگر چې د فرخوندي موضوع خو ټول نړۍ ته معلومه او څرګنده ده چې دا یو ډېر لوی انساني او بشري جنایت و چې داسې جنایت د افغانستان په تاریخ کې تر ننه پورې ترسره سوی نه و.
خلکو فرخونده بېګناه همد وزلې ده، هغه خلک باید ونیولسي او خپله جزا ورکړي. حکومت باید همداسې پرېنه دي، ځکه که نه دا پرېښود سبا نور خلک همداسې راجېږي، همداسې کارونه کوي، باید دې ته غټه توجه وسي.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم ایس 813 شمېرې ته واستوئ. د یو اس ایم ایس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمېره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
د ژوند رنگونه.
نوم مزاره ده، د کابل ولایت نیمه.
اوس که د خپل ژوند باره کې راته وایم، مثلا کومې ستونزې تا ډېره زیاته ضروري او څه ستونزې لرې؟
دغه اقتصاد مهم مشکل ده، اقتصاد پوره اوسېږي د هر جنجال نه وتی سي.
خاوند دې څه کار کوي، چیرې ده؟
زما خاوند مسول بادی کړی ده، هغه د موږ نه جدا ده.
نو بیا خرڅ مصرف هم نه درکوي؟
نه، د موږ تشکه غوړو نه هغه راکوي.
چیرته اوسېږي؟
بدخشان کې.
بدخشان کې څو بچي دي دلته تا سره؟
پنځه بچي مې دي، څلور زامن دي او لور ده.
څنګه خرڅ مصرف یې څه رقم برابرۍ؟
بس همدغه معاش نه.
ته خبره وې چې واده وکړي که نه؟
نه، زه خبره نه وم. شپه کلی طالبانو کښې نه و، مړی ژوندی ورک و. بیا یې کرزي رژیم کښې چې پیدا سو، بیا ټول همدا شک کښې د بل واده کړی مینا ما نه ده کړی بل واده. بیا څلور کاله له موږ سره وګرده، هغې بیا ښځه نه موږ پوه شو د بله ښځه کړې ده.
بیا ښځه چېرته اوسېدله؟
بیا ښځه تا سره اوسېدله.
هغه ښځه خبره او دا سړی بله ښځه لري؟
هغه خبره وه.
اوس په ژوند کښې کومې ستونزې ډېرې درته سختې دي؟ سختې خو ټولې دي، کومې ډېرې سختې دي؟ ټولې
دي. ځینې وخت داسې انسان باندې داسې حوالت راشي چې د زندګۍ نه بېزاره وي.
پلارګنۍ دې څنګه بیا دوی مرسته نه ده سره کولی؟
نه، پلارګنۍ داسې مالي مرسته را سره نه شي کولی، خو بیا نور را باندې حاکم دي، نور بیا زړه مې ورباندې تکیه ده.
څنګه راځي پوښتنه دې کوي؟
پوښتنه کوي که نه کوي؟ صرف مالي کومک نه. ما هم یې سخته قضاوت نه ده کړې، ولې په دې چې نن یې وخورې سبا بیا مجبور یې چې یا به یې پور ور ادا کوي یا به دې سترګې ورته ټیټې وي که نه. او زه خو یې خپله خور لور یم، د بچې مې بیا نه غوښته چې دوی مثلا ماما خیل د سترګې ټیټ وسي چې ولا د پلان کښې په دسترخوان لوی سو. دغه دپاره ما هېڅ وخت غوته هیله نه ده کړې.
کوسدارت وایه چې راتلونکي ته څه پلان لري؟
راتلونکي ته بس که پیسې ولرم بچیو ته واده وکړم، هر یو په خپل کور جای سي، لور مثلا واده کړم.
په همدې هیله چې یو ورځ دغه هیلې پوره سي؟
دغه هیلې پوره سي، او دا هیلې له دغه د زیاتو ستونزو له لاسه دا هیلې خدای چې پوره سي که نه.
خدای مهربانه ده. مننه ډېره.
جوړ اوسې تاسو نه، مننه. خیر اوسې، مننه.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی د خبرونی مینوالو، السلام علیکم. دا د بیا ستاسو درنو دوستانو د پیغامونو د اوریدو وخت را ورسید. د تل په څیر د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او سیمو څخه مو د اوریدونکو پیغامونه اخیستي دي چې تاسو اوریدو ته رابولم. خو تر هر څه دمخه یوه یادونه کوم، هغه ده چې دوستانو موږ ته ډېر داسې نیمګړي پیغامونه را رسېدلي چې یا د ناسم موقعیت له کبله اړیکه پرې سوې ده، او یا هم کله چې ځینې دوستان زنګونه وایي نو هغوی په دې تمه چې مقابل لوری به ځواب ورکړي خپل پیغام نه وایي او اړیکه پرې کوي. نو زه یادونه کوم، کومې شمېرې ته چې تاسو زنګ وهئ هغه زموږ د پیغام ثبتوونکي ماشین دی چې په اتوماتیک ډول پرته له دې چې تاسو د کمچا غږ واورئ ستاسو هره خبره او پیغام ثبتوي. نو تاسو چې زنګ وهئ لطفا خپل نظر یا پوښتنه او یا هم شکایت که لرئ ویې وایست، موږ ته رسېږي او درته خپروي. موږ ته هره ورځ لسګونه داسې زنګونه راځي چې د پیغام ځای خالي پاتوي. هیله ده چې دغه ستونزه ژر حل سي. نور مو وخت نه نیسم، راځئ پیغامونه مو په ګډه واورو.
زه بارانجان یم، د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د ګراني د کلي څخه. زما د دغه دولت څه شکایت دغه دی چې پر موږ باندې وروره سام پاشلي دي. زموږ غنم، حاصلات، باغات، سردرخت ټوله یې د بین ایستلي دي. کوچنیان مو مریضانسي دي، مالونه، حیوانات، غوایي ټوله سپین سپین ټپانې کړي پوتکې رژېدلي دي. ولا اشرف غني صاحب ډېر کومک را سره وکړه، ډېره مرسته یې را سره وکړه. ښه یې تباه کړو، ښه یې برباد کړو، کور یې ودان.
السلام علیکم، زلاور دی لوکر ولایت حضر ولسوالۍ دی منګه د لوی کلي اوسېدونکی یم. زما دا پیغام دا چې د یادرې کې بېخي نه درملتون شته او نه پکتیا او د خوست او د نورو ولایتونو کې درملتون شته چې خلک پیشن شي او دلته هېڅ شی هم نشته ده او دواګانې هم نشته او خلک مریضان دي ټول او زکام مرض ده او سړک کته خراب ده. ځان نګراره پرې پنځو شپږو ساعتو کښې مریض نه شي رسېده. د مونږ دا دو درې میاشت کېږي غاښ مې خوږېږي، هېڅ علاج نه کېږي چې د غاښ لپاره به کېدی شي کابل یا بل ولایت ته ځم. وسلام.
السلام علیکم، زه یو بنجي د پېشرسي د مرکزي زندان خبره کوم چې زموږ سره ډېر ظلم شوی دی. زموږ د دوسیې معلومات هېڅ نه کېږي. موږ د تفلیقخانه کښې تفلیق د کړم د هلمند د مرکزي زندان سره اوسېدلي چې زموږ سره ډېر وحشت ظلم شوی دی. زموږ سره پیسې اخلو کړي دي، زموږ سره ډېر شور جوړ کړی و. زموږ لاسونه ماتېږي، زموږ پښې ماتېږي، زموږ ډېر واد شوي او ټپل شوي یو. زموږ په تفلیقخانه کښې زموږ د مریضانو تداوي نه کېږي. یوه میاشت کېږي چې زموږ د مریضانو تداوي نه کېږي. د دوسیې خلک د مرګ پر الله باندې پرته دي چې نن افتابۍ ته باسي. یوه میاشت تېر شو، ته به راځی چې بندیان یو. مرکزي زندان کښې د پلچرخې څومره ولانه مرزان دي او موږ ته هیڅ معلومات نه کیږي چې خو څومره معلومات چې موږ خبرې دي دغه مقامات پر ورسېږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زه هلمند ولایت کډیګری وساله ده خبرې کوم. واحد ازادي د ټول محترم کارکونکو ته سلام. زه هلمند ولایت کې زموږ کفته باندې دوايي په شریعت مسور کفته نه را خراب کړل. موږ باغونه را خراب کړل. موږ غنم مرزونه وکړل د وچ ټول. نو موږ د خپل د ځان چې واخ څه خدای هله راځي باید د دوا د خپل معلومات کې چې دی باغونه پاشه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زبې هلمند ولایت په څنګه د ولسوالۍ د بسرزاد او زیات سره په تماس کې یم. زه د ماجه په پولیسو کمانډان مغوارم چې زموږ باشي سره او زموږ د کمانډانانو اجران ته زموږ د وزوره چې زموږ سره مرسي وکړي زموږ سره کومکونه وکړي موږ ډېر د ښوانان دي زموږ د څنګه لارې بندې دي زموږ د کټې لارې بندې دي زموږ د ارزو ومني او زموږ ماشینه په میاشت نه شوړې چې باید موږ ته څنګه راشي غټې غټې وسلې راشي موږ د دښمن سره وجنګېږو او دښمن دونه کمزوري شوی دی چې اوس پر موږ باندې پنجابیان جنګ دي او د پښتنو کار خلاص و. وسلام.
السلام علیکم. زما پیغام داد زه کندهار ولایت مینه چې موږ سوالي خبره کوم. زما پیغام دادی اشرف غنی چې د بنیان علاقې د باندې سره کنه سلا زه دې خبر کړم. وسلام.
یاګم هلمند ولایت کې د کیول سالي سره د تماس یم. وروره جانا چې هغه په هلمند خصوصا په خپل افغانستان کې د بیروزګاری کچه مخ پر لوري ده او انا د دې خز زیات ده د یو لامل راکې دا شي چې زم خلک د توزیع پاتې د ټول ځان د کوزې د پاتې د ټول ځان تاسو ټول د لیک ته لباس لري د شیز او اې یو دغه نو ته د کار دغه نو ته ورته کار وکړي دغه کار باندې د ټول کار ځوانان دي متشفنې ته خدغه هله لري چې یو او خصوصا په پلا تر ژیو ته په لیک او په کار باندې خو سخت کې ټول د کار باندې او کله نه ته خپل دغه نو ته دوی ټول او صالح ټول ولا ټول ان شاء الله موږ نو مېد لرو چې دغه باندې موږ کوڅو او ځوانان په کار باندې خپل ځوانان خپل پر کارو باندې ستاسي
زده مې وانه ول سوالې څه خبره کوم چې دغه چل ور تا ور کوی چار وخت چې ټول موکمانه چې د ولر سکور نه شو کړی دی د ولر چې در په دره کړی دی خپل بازار ته څوک نه چرته لای د چا نه مال پنځه نه کړی نه не мал не дуня не рупы не мотор и че памятки на издал больше вот пури чарвак чи да ватан халак ит сыгыны шкавалай фонай или сивили ди хукмат слаба пол вахай инчхабат ради би абада халак сыгыны инчхабат таба дирижи да халак чи че да мокамана чи да ватавана чи да халбу итимат на паради по ди хукмат чи да халак мокамана чи вассалам бихтирам
аттанем да парад хабара ко نو د موږ دغه شلا چې دا خو د خیره سره بس ټول خراب شو. نو موږ سره چې بیا موږ خلاص نه لري بس دا چې کمرش ته دي هیڅ شی واده نه لري دا خو دا ګټه را ورسول او بل هم دا چې ګټه را ورسول یوه چې موږ ان شاء الله اره ور ډاکټرانو ته ځو دا چې یو رقم مریضي کې شسته یوه چې د پوستکي چې بس پر الکانو باندې پر د ماشومان باندې ټپونه دي او دا ټپونه شکیږي هم نه بالا موږ موږ خو سر نه په خلاصيږي ټول حالکان مریضان کړی دي بچان د خلکو مریضان دي ډاکټرانو کې وړي خو ډېر تیراوي دي چې سر هم نه په خلاصيږي دا د یو بل ځواني و چې درا سره وکړه نو خدای دې هغه کړی نو دی کوکنارو باندې چې څو په کوکنار د بین ووزی دوباره نو بیا د افغانستان جنگ پر کوکنارو دی بس نو دا جنگ قراري نو کدا چې و چې څاش کال کوکنارم دونه نسته په هیڅ منطقي کې نه دي شوی نو کدا چې و چې دا جنگ دغه د غدوی دواو نتیجه ورکړي جنگونه قرار څه خدا بلادي شکایت او که جنگونه نور په شي زاپاس و نو دا د دې ځواني چې مشتره وکړه. وسلام.
السلام علیکم. زه نجیب خبرې کوم د خندار د ولایت څخه د محترم رئیس جمهور او د اجرایه قوا د رئیس څخه او دا چې د دولت د ټولو نورو مقاماتو څخه دا خواهش کوم د کندهار د ښار خلک چې په دغه د کندهار په محاکمو کې چې کوم قاضیان ناست دي یا کوم کرنوالان ناست دي دا ټول په ډېر اشد او بد فساد لړلي دي چې بغیر د پیسو او بغیر د واسطې څخه هېڅ نه د قرآن نه د شریعت نه د قانون هېڅ شي پابند نه دي. نو موږ د خدای او د رسول لرون و تاسو ته نیسو چې تاسو د دې خلکو مخنیوی وکړي. که چېرې د دې خلکو مخنیوی نه کېږي موږ خلک په خپله د کندهار خلک وچ کلک مجبور یو چې د دې خلکو مخنیوی وکړو. بیا که لري کېږي بیا که تاوانونه رسېږي بیا که د دولت په اداره کې مشکلات پېښېږي بیا په خپله مسؤلیت د دولت په غاړه دي چې هر سړی اجزه غواړي د خدای یو دغه سره مدعي او مدعي علیه غواړي چې بیا د هغه نورو لا په جنګ سره واچي لاروی په مبارز کې مشکلات پیش کې او د دې خلکو څخه وروره د هغه څنګه چې غواړي د هغه څنګه چې غواړي د هغه څنګه غواړي چې خدای په لیاز یې واجی دې مسله حل په تقریبا 2 کال 2.5 کال سیاسي موضوع جنایي موضوع حقوقي موضوع دا نه حل فصل کیږي. باید په دې باره کې تاسو اقدام وکړئ چې نه څه کولای موږ ټول اولس حاضر او آماده یو سر به نه تخ موږ په دې باره کې اقدام کوو. والسلام.
زه محمد کاکم د کندهار ولایت څخه تاسو ته پیغام لرم. زما پیغام دا دی چې باید ولسمشر اشرف غنی افغانستان کې سوله راولي. موږ افغانانو در به در یو ټوک ټوک کې نور دغه یونې کېدل نه غواړو. نور دغه وژل او زموږ افغانستان په وینو سر موږ نه غواړو. ما د ولسمشر اشرف غنی څخه دغه غوښتنه ده دې باید د طالبانو سره سوله وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه حاجی حسن خان کوچای خبرې کوم د لوګر ولایت نه. راتیرو ټول سفرو کې په هزار جات په سود او سوالي چې کوښښونه د هزارګانو ترمنځ دی اخو غبو او امید کرځي با کوښښونه ته ویل چې واپس راستانه شي. بیا به نو دې مرستې وسره کړلې نه هم کوڅې ته پلاس ور کولې حیدر کوڅې ته وګو وسلو کې پینځه کیسه د مې سپارلې کوښښونه ته ډیر غټ ظلم دی اته یې سوې ده. او څرګر د وسیګو ورداګو ته راوستو مغرب مې ورداګ د سارو وېستي یا بلمک د سارو وېستو د چلانه د خامخه وسی بیر کل وسی
زموږ نه نه د کریستو د شالې کوم د نن شان د وهلې دي. دې راځي ته مې دا چې شمع د نن چې د چچمه په د سړې څنبر نه څه ورګه و دې چې مشخان ته مې دا غوښتنه ده چې د رمضان ورځ ته چچمه د سړې ته څنبر جوړي.
بله السلام علیکم. ولایتی من ولسوالی سنگین کرایه بوسانزی. زه د بوسانزو اوسیدونکی یم. مالی پولیس قمندان یم. اجرایه رئیس او جمهور رئیس زموږ دا پیغام دی چې زموږ د سنگین په ولسوالۍ کې لږ ځان خبر کړي. دلته ډېر مشکل دی. پر موږ هم د سنگین لارې بندې دي. پر دې مالی پولیسو او هم د کجکي لارې بندې دي. زموږ په مهماتو او زموږ په ټانګانو وسلو دي. سر وګرځي موږ دې سنبال کړي. دښمن ته دې نو بیا ورلکې. دښمن دونه کمزوري دي بیا خواته چې پښتانه نشي را باندې تللی. اوس پاکستاني پوځ را باندې جنګیږي. زور په بوستانزو کې او زور په سنګین کې اوس پاکستاني طالبان جنګیږي. موږ ګر کړي دي په درشي کې مو جلې را خجولې مو دي. دا غاټ مو جوړ دي ګر کړي دي ګر د پاکستاني طالبان دي. موږ خپل امیرانو او قومندانانو صاحبانو ته دا ارزو ده چې زموږ سره د عملیاتو کې زموږ سره د خپل وطن پاکي وسلام.
هلو زابل سمد کندهار ولایت څخه سره پټماس کې مې یم د سنگین د ولسوالۍ د سنگین د ولسوالۍ عملیات څو سرایو په نړیدو بس پای ته ورسېد. اخلاص خلک مو هیڅ ټکټ کړی کړل شل زره کورنا واده ټوله توره پرته ده. نو چا کښت وکې نه کروندو وکړه خلک ټکټ کړی د سرایو نه ونه ګرځل کورونه اوس ولا یا لته پراته دي په بلوټو خاورو خزل کې د حکومت یې ورې دي متن یو مختاجب دی.
زه بهرام الدین د ننګرهار ولایت نه غږیږم. زما خواهش دا دی چې د ننګرهار ولایت په هر کوڅه او هر سړک کې دغه پاکستانی رشکې ګرځي او ټول سړکونه واټونه نیولي دي. هیڅ څوک د دغه په بندولو کې هیڅ کوشش نه کوي. والسلام په احترام.
دوستانو د نن ورځې خبرونه مو همدا وه. موږ هم هڅه کوو چې ستاسو ژغونه او ګیلې مقاماتو ته ورسوو او ستونزې مو هوارې سي. مخکینی غوښتنه یو ځل بیا تکراروم چې کله تاسو زنګ وهئ هغه یو ټلیفوني دستګاه ده. تاسو کولی سئ پرته له دې چې د چا ږغ او یا ځواب واورئ خپل پیغامونه ووایست موږ ته حتما رسیږي. د ټلیفون شمیرې درسره ولیکئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.